سلام په کابل کې لاس پچی شوې په رواني وسات کې بد مثلث او و مې ورځې خبرونه ووري خو تر هغه مخ کې خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان د ښځو د حقونو په ملاتړ د شپاړس ورځني کمپاین په لړ کې د افغان میرمنو د وضعیت د بدلون لپاره د یو بل فعال څرګندونې خپرې کړې. د دې ادارې د جنوبي آسیا څانګې پرون د بشري حقونو د فعال عمر حیدري څرګندونې پر خپله ایکس پاڼه خپرې کړې چې د افغان ښځو په وضعیت کې د بدلون لپاره یې د ګډو اقداماتو پر اهمیت ټینګار کړی. حیدري ویلي د افغان میرمنو مصیبت څه نوې کیسه نه ده، خو د دې ستونزې د حل لپاره عملي اقدام ته اړتیا ده. تیره شنبه د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ وه چې په دې مناسبت د بیلابیلو سازمانونو لخوا یو شپاړس ورځنی کمپاین هم پیل شو. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د زده کړو او کار ترڅنګ په ښځو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د خوست ولایت په قلموال مینا کې د نجونو د یو منځني ښوونځي لپاره د لسو نورو درسي ټولګیو د جوړېدو خبر ورکړی. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې دغه لس نوي ټولګي د ACHRO په نوم د دوی د محلي همکاري موسسې په مرسته جوړ شوي دي. د نجونو د دغه منځني ښوونځي یو ښوونکي ویلي د دوی په ټولګیو کې د زده کوونکو ګڼه ګوڼه زیاته وه چې اوس دا ستونزه حل شوې ده. څه باندې اته او ورځی کېږي چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او له پوهنتونونو څخه یې هم منع کړې دي. ټاکل شوې چې نن یک شنبه د افغانستان د کرکټ الف لوبډله په یوه درې ورځنۍ تمریناتي سیالۍ کې د انګلستان د الف لوبډلې سره مخامخ شي. د دې سیالۍ لپاره د اکرام علي خیل په لوبډل مشرۍ د افغان ابدالیانو څوارلس کسیزه لوبډله هم اعلان شوې. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان او انګلستان الف لوبډلې سره سیالي کوي. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي په لبنان کې د حزب الله ډلې ځینې اهداف ویشتلې دي. دغه ځواکونو پرون په یو اعلامیه کې وویل دغه اهداف یې د دې لپاره ویشتلې چې لومړی د دوی له لورې پر اسرائیلي لورې ډزې وشوې. بل خوا د ایران د سپاهي پاسداران ویبسایټ خبر ورکړی چې په سوریه کې دوه ډېره پوځیان پرون د اسرائیل په هوایي حملې کې وژل شوي. ایران وایي دغو پوځیانو یې محمد علي عطایي شورچا او پناه تقیزاده په سوریه کې د سلا مشورې ماموریت پر مخ کې چې حمله ورباندې وشوه. د سوریې دولتي رسنیو د یو پوځ چارواکي په وینا چې نومې نه دی اخیستل شوی راپور ورکړی چې د اسرائیل په هوایي حمله کې د پلازمینې دمشق شاوخوا سیمې په نښه شوې. د دې پېښې په اړه اسرائیلي حکومت تر اوسه تبصره نه ده کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر وایي هیواد یې د ډبرو لسکرو د کار اخیستو د تدریجي بندېدو غوښتنه لري. کامیلا هاریس پرون شنبه په دوبۍ کې د نړیوال اقلیم غونډې ته په خبرو کې د ډبرو د سکرو د کارونې کمولو پر ځای د دغو سکرو د کارونې د بندولو د ملاتړ څرګندولو په ترڅ کې وویل نننۍ عمومي ژمنتیا د تازه شویو انرژیو کارول دي. د هغې په وینا ټول هیوادونه غواړي چې د ډبرو سکرو د زیرمو جوړول بند شي. د افریقا په زامبیا هیواد کې پولیس او محلي چارواکي زیاتوي تر سختو ورختونو وروسته د ځمکې ښویدنې له کبله د میسو د یو کان یوه برخه نړېدلې او اوه مشکوک غیر قانوني کان کیندونکي مړه او شل نور لا درکه دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې ګمان کېږي لا درکه غیر قانوني کان کیندونکي به هم د دې پېښې له کبله مړه شوي وي. چارواکو پرون شنبه ویلي د ځمکې ښویدنې پېښه د پنج شنبې ناوخته شوې او تر اوسه یو مړی هم نه دی موندل شوی. ګومان کېږي زیات قربانیان به تر خاورو لاندې شوي وي. دولتي چارواکو ویلي د مسو دکان په تونلونو کې تر دیرشو زیات کان کیندونکي بوخت وو، خو بیا یې هم دوی دقیق شمیر نه دی ویلی.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د سجی دغه مثلث خپرونې ته شرخلی د افغان طالبان او پاکستان پر سیاسي اقتصادي احتمالا ترنګل یو روابطو دلته بحث لرو. څه باندې دوه کاله مخکې چې کله طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د پاکستان د استخباراتو د مرکزي ادارې پخوانی مشر جنرال فیض حمید چې هغه وخت په پېښور کې د قول اردو مشر و، د کابل په سرینا هوټل کې د چای پیاله جګه ونیوله چې یو شمېر افغان سیاسیونو دا سیمبولیک حرکت په کابل کې د پاکستان د واک او ځواک په ډول تعبیر کړ. تر دې وروسته پاکستان یوازینی هیواد و چې چارواکي یې کابل ته نسبتا ډېر تلل او پاکستاني مشرانو به ویل چې په کابل کې زموږ دوستان واکمنان شوي دي. پر کابل د طالبانو د بیا واکمنۍ دوې میاشتې نه وې پوره شوې چې پاکستانی چارواکو ویل د افغان طالبانو په منځګړی توپ له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره د سولې خبرې پیل شي. دا خبرې هم وشوې. بیا د ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ اوربند شو، بیا اوربند مات شو، جګړې تیز شوې او دا جګړې تر دې بریده ورسېدې چې د نومبر په پیل کې د پنجاب په میاوالی کې پر یوه هوایي ډګر برید وشو چې د پوځ په وینا درې الوتکې پکې زیانمنې شوې او د ځینو په باور پنځلس او حتی د دیرش الوتکو د ویجاړېدو نتایج شوي راپورونه هم خپاره شول. دا حملې لا هم روانې دي او د نومبر په شپږویشتمه په بنو کې پر پاکستاني پوځ ځانمرګی برید وشو. اسلام آباد وویل چې دا حمله د افغانستان یوه افغان کړې ده. د دوړ هیوادو د اړیکې د برید تر رسیدلې دي چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی خبرداری ورکړ چې پاکستان د 1901 کال په لور درومي. دا څرګندونې سره اور
پاکستان اوس هغه بازی کوي لکه په 1901 کې چې کولې د بنگلاديش په موضوع کې او بل اخر بنگلاديش لاس ورک. نو زه فکر کوم چې دغه رقم پاکستان خپل د پالیسۍ ته دوام ورکړي او همدغه سي بد وضعیت د موږ مهاجرینو سره وکړي او خپل خلکو سره وکړي او بیا دلته د فشار په نوم د ډیورن خط دغه کې زه فکر کوم چې دا به ډیر زر نه وي چې هغه سي واقع به کېږي لکه په 1901 کې دوی هغه کړی. خو زه فکر کوم هغه غلطه تجربه چې دوی پخوا کړې هغه اوس بیا دوی تکراروي.
مخکې تر دې چې د دې بحث ملمانه تاسو ته معرفي فکرم، همیشنه تکرار غوښتنه به یو ځل بیا وکړم چې تاسو په فیسبوک کې لمبر سره د دې بحث په اړه خپل نظر شریکولی شئ او په یوټیوب کې دا پروګرام لیدلی شئ. که مو خوښوه سبسکرایب کولی شئ. رابشم د خبرونه میلمنوته محمد یونس مومند د افغانستان د سوداګری او پنګونی د خونی سرپرست د اسکایپ لاري له کابل را سره د عبدالت په استودیو کې میلما او کوربه داوود خټک ته د ازادي رادیو د مشال څنګه په خبرونه کې ایډیټر او میلما او کوربه مې ځکه ورته وویل چې په رادیو کې هم را سره دی او خبرونه ته مو د میلما په توګه راغوښته دی. مومن صاحب، لومړی به له سوداګرۍ او تجارت پیل کړو. د ځینو په باور باندې وای د اقتصاد د هر څه مور او پلار دی، د سیاست او د هر څه. څرنګه د افغان سوداګرو ستونزه تاسو تازه ازادي راډیو ته ویلي چې هغه د 1500 کانتینرو مشکل هم ګوندې حل شي، چیرته خبر رسیدلې؟
سلامونه او نیکی هیلې جناب شیبر صاحب تاسو ته او تاسو د برنامه لیدونکو ته د ازادي راډیو ټولو کارکونکو سلامونه وړاندې کوم چې همیشه د افغانستان د خصوصي سکتور ژغ او د افغانستان د خلکو ژغ در مقصد پر رسول دی. او جناب درون مل مخه ټاک صاحب ته مخکد نیکی لیو سلامونه وړاندې کوم. ک لرس اخوا ور شو د افغانستان او پاکستان ترمن تجارتی اړیکی هغه وخت چې په افغانستان کې د داوود خان نظام لاړی او یو بل نظام لري د درڅ لويشتو یا د 1500 راکل کال را پدې خو از مخ ته تجارتي اړیکو کې ترنګلتیا وجود لري او دا ترنګلتیا پدې بحث سوي چې همیشه د افغان سوداګرو هغه مالونه چې پر دې لاره ترانزیت څخه شمول استفاده کړي د مشکلاتو ته پیښ شي. اولې په اوسنۍ حالت کې دوه کال کې موږ تقریبا نسبتا ډیر شي، یعنی دا سي ډیر مشکلات مونږ درلودل. تقریبا د 2 میاشتو یا د 3 میاشتو را پدې خوا څخه زموږ په تجارتي اړیکو کې مطلق بندشوالي راغلی وو چې هغه زموږ په ترانزیت کې وو. د دې علت د ترانزیت دا وو چې افغانستان ته چې کم ترانزیت مالونه دي هغه برته افغانستان ته راځي. چې موږ تقریبا 13 هفته چې موږ سفر درلودې، په دې سفر کې موږ د دې دغه انتقادات چې په خوا یې هم کول او حل کړي وو، بیا موږ په دغه سفر کې وو چې د ډیورن پر کرښه باندې تاسو ټول سیمه خاردار دي، حتی په پاسپورت باندې چې سړی راځي په مشکل سره تلای شي. نو لهذا دا تاسو دغه ادعا او تجدید د تاثیر مشتنه سي ثابتولای. خو دې په دې باندې کینات وکړي د وزارت تجارت سره همکاران چې دغه ځای دا دی په دې باندې کینات وکړي چې واقعا په دې کې دې کمره غلوه. یعنی یقین د دې به زه تاسو ته هم درکوم، هر کانټینر چې د کراچي څخه حرکت کوي د زموږ در بورډ یادر چمنه پوری یاسمین بولدک پوری یادر تورخه مجلال آباد پوری دا کانټینر هلته یو کمپنی دا غي جی پی اس کوي. دا کمپنی ته معلومیږي چې دا کانټینر کمه خواته ولاړی، دا موټر څوسو او په کم ځای کې دی ټوله ودی ته معلومیږي. په وسري دنیا کې موږ د دې دغه ادعاوی چوی یا دا خبر چوی دا رات په نتیجه کې دی نتیجه ته ورسل چې بیا تقریبا لاس ورځ د مخه زموږ دغه مالونه باید لکړی وای چې دی ورته یو مطلب ایشو کې چې موږ ته راښکاره کوي چې دا د تاسو په سبا د مالونو درلاسي البته هغه مجلسونه چې وزیر صاحب محترم تجارت په سیاسي اړه درلودلې د وزیر خارجه درلود په هغه مجلسو کې موږ هم صرف یوازې زه او محترم زما سره درون همکار او مشر جناب الکوزدی صاحب او زه او موږ یوازې د مهند وزارت تجارت سره په دې باره کې خبري وکړلې چې دا د دواړو ملکو سوداګري ده او دا سوداګري یوازې افغانستان ته زیان نه رسوي دا ستاسو ملک ته هم زیان رسوي نو به هم په دې عقیده و چې وقنم دا سوداګري دواړو ملکو ته زیان رسوي نو لهذا موږ چې دا لاس ورځ چې دیره تکشه شو موږ هلته درې زره درې سوه اتیا کانټینر بند پاتو د دغه کانټینرانو بندیش په دې کې دی ویل چې درې سوه شپږ تکه کانټینر چې دا هغه شان چې تاسو موږ په نیګټیو لیست کې دي یعنی دا اگر سره موږ پر دې لار نه پریږدو هغه لکه ټایر او زیاتره د راخ او پیسلا بلانکیټ یا کمپل چې موږ تویدا شم خو اول به موږ دا در لکو او هغه په بل هفته کې لکو پرونه ور مورز د دې د غبل ایسارو شو سول او مالونه د افغانستان خواته د کراچي د پورت څخه حرکت وکړي د افغانستان بندرو ته برا ورسیږي یا به وسره رسیدلی وي یا به نو سبا سهار تر ورسیږي نه چې دا وغلند معلومات چې اوس مده کې ولي همیشه
د کوم شي مو منسه
حالت دی خبر
میکوه مهرباني
دا هر وخت چې د افغانستان حالات یا به حکومتونه داسې سیاستونه جوړوي چې پر اقتصاد باندې تاثیر ونی کی یا به داسې کیږي چې زموږ اقتصاد او سیاست په سره جلا کیږي نو دغه همیشه د افغان سوداګرو او متقابلن د پاکستان سوداګرو یا هلته چې خلک کاروبار کوي دا دغه سي مشکل سره مخامخ دي چې همیشه چې سیاسي حالات خراب شوی دي مستقیمه پر تجارت باندې تاثیر کړی او ځان او کاروبار
سیاسي برخه ته به بیراسم خټک صاحب کوم پښتنه وکم دا اسما پښتنه پاتاسو یعنی دغه څو سو کانټینر سي دوی په تور لیست کې شامل کړی دي دغه ته اجازه ورکوي او کنه
دوی وعده کړی دی وره هم وعده وکړه جناب وزیر صاحب محترم تجارت سره او د ملګرو سره وعده وکړه چې موږ به هم دا پیواب ته کې دنه خلاصو غوړي در دوسه پرې د هغو هغه صحیح کلیرنس موږ ته هلته تجارت چې موجود دي د کراچي په پورت کې هغو مرته اطمینان نه دی راکړي معلومه نه ده چې آیا دا د څه وخت لکی او یا به در دوسه پرې هله کړی
مننه خټک صاحب اسو مومن صاحب سیاست ته اشاره وکړه ل سیاسي په لوا په مشال رادیو کې تازه څه خبري لري سي د دوړو د اسلام آباد او د کابل اړیکې په کومه خوا درم
ډیر مننه شیبر صاحب او بخیر اغلی مومن صاحب ته خوشاله شوم د دې سره ملاقات شو خبره دسته چې پاکستان خو لکه څنګه چې مومن صاحب ته تاسو مومن صاحب خبره وکړه دوا درې خبرې دي یو تجارت ته د پاکستان یو سیاست ته د پاکستان بل امنیت ته د پاکستان نو د امنیت ته پلو کوم وګورو نو پاکستان چې کوم غټ الزام لګي یو دا کله نه چې طالبان راغلي دي سیوا ما سیوا د اغه اولنې او درې سلورو یا پنځو میاشتو چې لغه ورستو بیا پاکستان په مستقل توګه باندې د طالبانو نه هم دا غوښتنه کوي چې تاسو د پاکستان د کوم چې تحریک طالبان پاکستان دی د اغه پر ضد باندې تاسو کاروایی کوي ځکه چې د پاکستان په عقیده تحریک طالبان پاکستان د پولې اغه غاړه ته موجود دي او اغه د پاکستان په غاړه باندې بریدونه کوي یو دا بریدونه په دې تیر یو نیمه میاشت و درې میاشت کې ډیر زیات سیوا شوې دي دا خو د امنیت برخه شو د سیاست برخه دا د دواړو غاړو ترمنځ باندې اومدغه امنیت په اغه باندې اثر کوي او بیا یو خپل خو تاسو چې څنګه د ستانګزي سیب خبرو کده بیانونه دي د پاکستان له خوا داسې بیانونه را روان دي بیا دام یو سیاست ته نن سبا پاکستان دا فیصله کړی دی چې څومره افغانان دلته کې دي او د غي سر ویزا کارونه نشته دی غي بمون ک په زور یو ک پر زاوی دی بمون اخوا ورړو د پولیس اغه غاړي ته او بل چکم بل خبره دا اغه د تجارت نو تجارت کتا سو ګوره پچمن پوله باندې نن زما په حساب سره نن یو سلويختم ورځ ده چې التزایی خلکو احتجاج پیل کړی دی او اغه هم پاکستان یو فیصله کړی دی چې پچمن پوله باندې به لکه د وړاندې په سیر باندې اوس خلک بغیر د ویزه او د پاسپورت تک را تک نشي کولی نو الته چمن چکم ځایی اوسیدونکو دي اغه خلک دا غوښتنه کوي چې دی ته به دا ډیر زیات مشکل شي ځکه دی په ورزنی بنیاد باندې تجارت کوي نو هر کله چې دی تګ را تک نشي کوي په دې پوله باندې دا به دی د پاره ډیر زیات مشکل تمام شي او هم په دغه سر باندې دی الته احتجاج پیل کړي نو دا درې سلور خبرې دي یو نقطه نه د جستاستو ويم خو که په لنډو ټکو کې او په یوه جمله کې تاسو ته خپله خبره ختمه کړم، نو هغه داری چې د پاکستان او د طالبانو ترمنځ دا وخت اړیکې چې دي هغه په کوم ښه ډول نه دي روانې؟
مننه. د په دې وخت کې به د تاسو خټک صاحب د هغه پارلر ته اشاره وکړله، د چمن چې په د ځینو په وینا باندې په لسګونو زره او حتی ځینې وایي چې په لکونو کسان هلته راغونډ شوي دي. دې پارلر ته منظور احمد پښتین د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر هم څرګندونې کړي دي، هغه سخت انتقادونه کړي دي چې دا لاره باید پرانستل شي او دا لاره باید خلاص شي. دا څرګندونې سره اورو.
د خلکو حوصله او د خلکو همت ز سلام ورته کوما چې دوی تر اوسه پرې یا برقرار ساتلای دي. د چمن ولسا سال ژوند پویښه د دې پر لټ سره تړلای دي. کدا خبره د نو کړه سرته ورسولا، کدا خبره ستانه پاتش ولا چمن بستانه پات کیږي پشپد میا سواتو کړي سانسته د نورو وطنونو په شان غټ غټ باغونه ته د دیګي ګیټ پر ازګار باندې ژوند کوي. ته نن هم چې د چمن دغه دا مسله ستانه بند شوا ستا خوله به بندیږي بس وزه به د دیګي شار نه پر ازګار پسې.
مومن صاحب د پښتین خبرې مو واورېدې او ولیدې، هغه دا وایي چې کچیری د دې چمن لارې د پخوا غونې بیرته د تجارت لپاره آزاد نشي، د دواړو د کرشي دواړو خواو ته خلک ته ګراته غونه کې، نو ممکن دغه سیسټم زرا من څه شي سي دغه ته د خبرداري ورکړ چې د پښین بل خلکو خالص ځکه دوی نور څه اغه نه لري، اواید نه لري. څنګه په دغه موضوعاتو هم تاسو خبرې کړې دي چې کدا د ویزی خبره حتمی سي نو خلک خپل مشکلات څنګه حل کړي؟
دوه شان چې ډېر مهم دي په دغه حالات کې، دغه مملکتونه لکه پاکستان او افغانستان چې دي دومره یو غټه پوله ولري تقریبا نه یو خو زموږ رسمي د ډیورنډ د کرښې سره زموږ لارې دي، او بیا غیر رسمي هم موږ ډېرې لارې سره لرو او ډېر تعلقات شته. یعنی زه فکر کوم دومره تعلقات لکه اوس د کوټې د کندهار تر مابین چې دومره کار تعلقات لکه د چمنو د سپین بول دکتر مامن چې لکه تورخم د جلال آباد تر مامن چې د خلکو هتا پارک نه کیږي، جی به پارک نه کیږي، لکه میرام شاه او خوست چې دی، لکه انګور اډا او پکتیکا چې دی، لکه د پټان او پکتیا چې دی، دا مهمه لارې زده راشم، لکه قمرالدین چې دی او خوست چې دی، لکه شنک زابل او دروازګي چې دی، دا شان چې دی د بجنۍ داس موږ په یو رقم کلچر یو رقم دی. د دې لپاره حکومتونه دا لار نه ده چې پر خلکو باندې باید تشدد وکړي. د خلکو څخه په دغه منطقي خلک چې دلته بل هیڅ کاروبار نشته بیل دغه تجارت ما څه واتخه چې یا ترانزیت راسي یا خلک یو دانه یو کښنی د موټر ټی پرانیسي او بیا وړي برته په کوټه کې خرڅي. دغه کښنی تجارتونه په ټوله دنیا کې آزاد دي. حتی که تاسو وګورئ د مکسیکو د امریکای در مابین دغه تجارتو ته ځغ نهسته، یا یو ډنډی سیګریټ یا بل شی دغه تجارتونه په دنیا کې آزاد دي. د دې لپاره ذکر به یا باید خپل خلکو ته سړی کار پیدا کی او یا د خلکو په کاروبار کې چې قانوني کاروبار کوي، قانوني خپل تجارت کوي، او دلته هغه خلک چې دلته وسیری یا پرلت کړی دي. زه په دې پوهیږم تاس تقریبا څو مرده مخه یو خبره یو چا وکړه، ما ولیدل چې داغه ویډیو ما ولیدل چې یو سړی حتی ځان دا کړیو په کور کې زړول یو خدای دې چای تاسو هم لیدل. دا د دې په خاطر د لوجې د لاڅخه د کاروبار د نوې د لاڅخه موږ باید کوشش وکړو چې خلکو ته څنګه کاروبار پیدا کړو. د دې کاروبار د ندر لودل لوجې څخه خلکو ته مشکلات بيږي، او زه فکر کوم چې دا پر لټ هم په دغه سوي دي.
لاساتی راټو مومن صاحب په تازه راپور درلو چې ایران ویلې دي چې تقریبا 80% په تیرو څو میاشتو کې تجارت زیات شوی دی. دا د بل اړخ ته به خټک صاحب سره راشم. خټک صاحب دغه دی
سوداګر
اورسته به را واخلو. خټک صاحب د سوداګرۍ په برخه کې دغه مشکلات شته. بیا په ورته وخت کې د طالبانو ځینو مشرانو دا خبره هم کړې ده چې دوی له دغه اوسنی سرپرست حکومت ګیلمن دي. څه فکر کوي په پاکستان کې سیاسيون څه وایي چې په فبروري کې کله انتخابات وشي داسې اټکل کوي چې دغه اړیکې کېدای شي چې بیرته یو څه سم شي؟
اول خبره خدا ده چې په پاکستان کې د فبروري د انتخاباتو په اړه یقینی صورت حال نه دی چې دا به وشي. او دا خبره نه یوازې دا چې واړه ګوندونه کوي، بلکې لوی ګوندونه لکه د مولانا فضل الرحمان د ګوند لخوا یا د متحده قومي مومنټ چې په سن کراچۍ کې هغه وجود لري، او هغه نن سبا د نواز شریف چې د تر ټولو لوی ګوند د اغې اتحادي دی، دا خبرې د اغې لخوا مخې ته راغلي دي. خو تازه او د نن خبره چې تاسو ته وکم، یعنی د نن خبره دا ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم د دغه شکونو او شبهاتو په جواب کې نن یو په ټویټر باندې لیکلی دي، په خپل ټویټر پاڼه باندې، چې انتخابات به په خپل وخت کیږي، یعنی په 8 فبروري باندې. خو او بل دا ورسره ویلي چې هر هغه څوک چې هغه په ټي وي چینلونو باندې د انتخاباتو په ضد باندې شکوک او شبهات خوري، د هغې په ضد به کاروایی کیږي. خو مسله دا ده چې انتخاباتي کمیشن څومره با اختیاره دی، او دا انتخابات که نه کیږي دا به څوک نه کوي. هغه څوک چې نه کوي هغه بره ناستي، هغه د پاکستان پوځ دی، او د پاکستان پوسټ د پاکستان سیاسي جماعتونه تر څومره حد پورې مخه نیولې شي دا معلومه خبره ده. نو هر کله چې پوز او نه غواړي چې دا انتخابات نه کیږي، نو پوز به د یو طرف نه یو اشاره وکي، او سبا ناس سرپرست حکومت انور الحق کاکړ به وایي چې چونکه امنیتی مسله دلته ډیره لویه جوړه ده، او په وزیرستان کې هم چاودنی کیږي، او په چمن کې هم کیږي، او په کوټه کې هم کیږي، او په پېښور کې هم کیږي،
یعنی انتخابات نشي کولای. یعنی لکه څنګه چې تاسو ویل، د انتخاباتو بل نقشه هم داده سي. هر کله چې په پاکستان کې دوه درې میاشتې انتخابات ته پاتې وي، جلسې به وي، غونډې به وي، خلک به راوتل سي خپل خلکو ته خبرې کوي، اوس هیڅ هم نشته. لیکن دغه وضعیت نو په دې حساب که دا خو البته تر اوسه معلومه نه ده که انتخابات ونه شي، فکر کوي چې دغه ستونزې سي له کابل سره پیدا شوې دي.
اول لنډ زه ستاسو د خبرې په حواله سره خبره وکم. ګوره، د انتخاباتو ستونزه دا ده چې د پاکستان که څوک ښه وي او که څوک بد وي، خو د عمران خان پاکستان تحریک انصاف ګوند چې دی، هغه د پاکستان تر ټولو مشهور او تر ټولو نون لرونکي او زیات خلک هغه لري تر اوسه پورې، باوجود د دې چې عمران خان په جیل کې اچول شوی دی. خو تاسو وګورئ د عمران خان چې کوم طرفدار دي، د هغه چې کوم پلویان دي، اغي تر اوسه پورې یا هیڅ نه دي په شا شوی. او عمران خان د دې انتخاباتو نه کدا کیږي هم بهر ساتل کیږي. نو دا انتخابات اول خو د دې کیدونه یا نه کیدونه په شک کې ده، خو کدا اومشي او د عمران خان د ګوند نه بهر کیږي هغه ډیر زیات حیثیت نه لري. سو پورې چې ستاسو خبره ده چې انتخابات اونشي، نو د دې به بیا اثر سرازي. اثر خو اوس دا واضح دی، دا کوم خلک چې ناستي او چاته چې سرپرست حکومت ویلې شي. ګوره، کله چې یو حکومت جوړیږي یا یو سیاسي حکومت هغه سرپرست هم وي په پاکستان کې چې هغه راځي، هغه یو طرف ته خو چرته یو ریخي لري، هغه چرته یو ریخي لري، یو بنیاد لري، یو جرډ لري. دلته د یو خوانه انوار الحق کاکړ راغلی دی، د بل خوانه سرفراز بکټی راغلی دی، د بل خوانه یو بل سړی راغلی دی، هغه ناستي دغه هیڅ سیاسي ریخي نشته دی، هیڅ سیاسي لړۍ نشته.
یعنی ما سرپرست حکومت خو باید دغه پریکړه ونه کړي لکه څرنګه چې
عمده خبره ده. خو ځکه خو تاسو ته ما په اول سر کې وی چې دا پریکړه چې دي دا چرته یو بل خوا کیږي. سرپرست حکومت هغه څوک دی چې هغه دغه خلص صرف گویا ده، خو شاته چې کوم خلک ناستي د دې پردې یا د دې دیوال شاته چې کوم خلک ناستي هغه نور سدي، هغه پریکړه وکي دي ته وایي چې دا پریکړه وشوه والی هن دا تاسو. یعنی سرپرست حکومت دا کار نه دی چې هغه به دومره لوی پالیسی بیان ورکوي چې هغه به وایي چې ټول افغانان مونږ هم دا اوسو باسو. اوکې، تاسو ټول افغانان اوباسئ، تاسو خو دوه میاشتې دلته کې، بل حکومت چې راشي مشکل خو هغه د تاسو جوړوي. نو دا مشکلات شته د طالبانو د په کابل کې چې د طالبانو حکومت دی، که د غیسر د پاکستان حکومت مسلې حل کول غواړي، ستونزې حل، یا ممنصب د د چکه مستونزه ده، یعنی ممنصب د تاجرانو یو نمائنده دی، د چکه مستونزه ده، دا چې څوک حل کول غواړي دا د هغه چا کار دی چې څوک سیاسي بنیادونه لري. په هغه کې د سرداری پارټي ده، هغه یو سیاسي پارټي ده، او هغې د ټول عمر دپاره په پاکستان کې دي. دا نه ده چې نن دي، نن زرداری دی، سبا به زوی، بل ورځ به دا هغه زوی. داسې نواز شریف شو، دا هغه ګوند دی. او نواز شریف بل هغه پخپله هم یو کاروباری سړی دی، یو تاجر دی، یو بزنسمین دی. نو د دې ټولو مستقل حل که څوک ګوري، یا پاکستان یا طالبان، هغه انتخابات او د انتخاباتو نه پس په پاکستان کې د یو سیاسي حکومت راتګ. دا خبره تاسو مومن صاحب نم دا پښتنه کولای شي چې ستاسو اعتماد په چا باندې زیات جوړی کی، په چا مزړه زیات جوړی دی، به تاسو په خلونه وي
د پښتنه تاسو اس
زموږ اعتماد په هغه چا جوړیږي چې هغه قول او زبان او قرار ولري، او موږ کوشش کوو چې زموږ د پاکستان په حکومت کې چې هر څوک راځي دا د حقوق بل مسله ده، او موږ کوشش کوو واقعاً د هغه څوک د حکومت سره باید خلک چې دوی دا درک زه فکر وکم اوسنی سرپرست سرپرست حکومت دا د لکه د مخ چې خټک سب اشاره ورته وکړه دا د افغانستان او د پاکستان تجارت یې شنه دي درک کړي. یو شی زه درته وایم، د افغانستان پاکستان څخه تقریبا روزانه تقریبا د 300 څخه یا د 500 یواز یو لاری سمیت راځي. 2.5 میلیونه متر مربع یواز تکا افغانستان وردی براوری دی. دا غټ کلمونه زه درته، یعنی په سلهاو داس کلمونه ستا چې د افغانستان دغه اوس تقریبا د 2.5 زره فابریکې کچیری د افغانستان سره د تجارت اوسې د مشکلاتو سره مخامخ کیږي. دغه اوس تقریبا زموږ په واردات کې چې د پاکستان سره موږ خپل منځي تجارت لرو کمښت راځي. په دې خاطر کمښت راځي چې د پیسو په انتقال کې شاید مشکل پیدا شي، په نورو شانو کې موږ ته مشکلات پیدا شي. نو په دې خاطر زه وایم چې دوی باید دغه شان ټوله ووایي چې موږ څنګه کولای شو خپل منځي تجارت مختبی والی شو، ترانزیت څنګه مختبی. په ترانزیت کې تقریبا هر ورځ 200 لاری زموږ پر درو بندرو باندې د خارج څخه موږ واردات درلودل. خټک صاحب شي خبرې ته اشاره وکړه چې یو پارټي نومه یاد کی چې هغه تجارت پېښه ده، واقعا هغه تجارت پېښه ده، وغو په دې تجارت ډېر سرخلاصيږي، په دې کاروبار ډېر غسه ولې دروسه پوری. په یو پارټي چې حکومت راغلی دی دغه څه پریکړې نه ده کړې، لکه دا اوس چې څه ده. تاسو ګورئ موږ پرون تقریبا یو حسابي موضوع درلودل، ریسرچ مو کړو پر دې باندې کومه د دې ځای مثلا موږ تقریبا 50% واردات افغانستان چې دی د چین څخه دي. تاسو ګورئ کومه د کابل څخه حرکت وکړو درواخانه پوري یا د چندر بندر پوري موږ تقریبا 100 کیلومتر لرو، څه هم کم دی، اصل به کمی یا بنوي کمی دومره کم دی، دا 100 کیلومتر موږ لرو. د واخان د بندر څخه بیا د چین هر ځای ته چې موږ هر محموله وړو یو کانټینر مال باندې پر 60000 کیلو باندې موږ تقریبا د 800 څخه در زورو یا تر 200 ډالر پورې زموږ مصرف راځي. وس موږ د هوا د لارې یو 60000 کیلو جن غوځي چې هستو پر دې باندې 70000 ډالر مصرف راځي، یعنی یو کیلو په 3000 ډالر وړو. ګوري موږ د ټولو ته څه دا خو څه چې موږ کانټینر راوړو تقریبا د 4000 یا 3500 دغه مصرف کوم ډالر انتخاب کوم، ته یو کانټینر په 2200 ډالر در شنګهای پوری در بیجینګ پوری در هر ځای پوری کزمو صادرات لار سیس موږ سخت شه. مثلا چې زینتی ډبره ده، د تعمیراتو ډبره ده، تلک دی، شوکانی دی، نور هغه زموږ مدني مواد چې دوغو انتقالات سختي کومر ته چیرې دالار په حاله سي موږ به ډیر مستقیم تجارت وکړو. نو پاکستان کې چیرې ترانزیت ته مشکلات وکړي که تجارت ته مشکلات وکړي دغه شان هم د لاس اور کوي. پرون تقریبا د شمالي ولایتو ټول تجارت راغلی و او دا غوښتنه مو د افغانستان د حکومت څخه وکړه چې موږ ته د واخان لار به جو زمور به د واخان پر لارې کار شروع کوي. د واخان لار هم ډیره لښ پاته ده، 40 کیلومتر هلته یو څه مشکل دي چې په غرو کې سره راځي، لکه سالنګ یا بدر سالنګ شته یا غټي یا بکشنی چې هغه هم زه فکر کوم چې دومره مشکلات به نسی جوړ، یعنی چې زه 70000 ډالر پر یو کانټینر ورکوم د هوا د لارې څخه. دا خو زه مجبور یم زه به دولت ته دومره ټول پلازا ورکوم، دولت د دې لارې څخه اوایید راوړي، او بیا د غزر کیلومتر به زه په خپل ملک کې راتیروم.
یعنی تاسو مطلب دا ده چې پاکستان د غسونځي حل نکي، افغانستان مجبور ده چې نورو لارو ته مخه کړي، لکه څنګه چې معاقد وس ایران ته مخه کړي ده او د نورو ته. خټک صاحب په لنډه دا پښتنه، خټک صاحب څنګه او بخښه د خټک صاحب کې په لنډه دا پښتنه کوم څنګه د غاړختم پاکستاني سیاسيون فکر کوي چې افغانستان لکه د جمهوریت په وخت کې هم نورو لارو ته مخه کړه، دوی دې ته فکر نه کوي چې افغانستان ما مخیر طالبان به مجبور شي چې نورو لارو ته مخه کړي؟
ګوره پاکستان خوش قسمت هم دی په دې لحاظ سره او پاکستان بد قسمت هم دی په دې لحاظ سره. خوش قسمتي دا ده چې پاکستان که مونږ د هند نه راوالو، پاکستان، افغانستان، وستی ایشیا او انتر یورپ، دا یو خوش قسمتي ده چې داسې یو جغرافیا دې ته په لاس باندې ورغلی ده چې دا د زمکه د لارې د هر څه کې دی شي. اوس بد قسمتي ده چې د هند سره هم تعلق سم نه دی او د حامد کرزي سي بیا اشرف غني سي په حکومتونو کې هم تعلق ډیر زیات خنو، او کم چې لګتا سو په سر کې څنګه وي چې فیض امید تتللې او دا مطلب دا چې دا زمون خپل خلک اوس تل ترغه پاکستان کې خوشاله وشوي، هغه د خپل خلکو سره هم اوس تعلق ورپسې خراب شو او نورم خرابېږي. اوس بدقسمتی ده چې هغه د ځمکې د لارې چې کوم پوټینشیال و دلته هغه نه کاریږي ګنې لکه څنګه چې دا تجارت خبره دی تجارت سره چې عمده دغه د ځمکې د لارې دا تجارت کې دی یا شروع شي یا کیږي نن کیږي سبا کیږي کال پس کیږي لس کال پس کیږي نو د دې سره نه یوازې دا چې تاجرانو ته فایده رسیږي نه یوازې دا چې د ملک اقتصاد ته د افغانستان او پاکستان اقتصاد ته بلکې دې سره تا روزګارونه پیدا کیږي نن سبا ستا ځوانان ولې یورپ ته منډې وایي د افغانستان هم د پاکستان هم یا چین طرف ته منډې وایي ولې په چین کې روزګار زیات دی په یورپ کې روزګار زیات دی نو ستا روزګارونه پیدا کیږي کله چې ستا روزګار پیدا شي نو زه دا نه وایم یعنی دا یو ډیر هغه سمپلیسټک اسان نظر دی زه دا نه وایم چې کله ستا روزګار پیدا شي نو د امنیت مسله به بالکل حل شي خو زه دا ویلی شم چې کله ستا روزګار پیدا شي نو ستا د امنیت مسله تر یو حده بلکه تر ډیره
تړلې ده په ټوله دنیا کې چرته تر ډیره روزګار ستا امنیت بهتره
ستا تعلیم عام کیږي ستا خلکو ته بنیادی سہولتونه رسیږي لکه هسپتال شو لکه سړکونه شو د هر څه شي کېږي نو د خلکو بنیادی خبرداري چې د خلکو ژوند ورسره سوکاله کېږي هغه ورسره ښه کېږي په دې طریقه چې ژوند ښه شي ستا ډېرې ستونزې د هغې سره له منځه ځي نو ځکه ما وویل چې دا یو بدقسمتي خوشقسمتي هم ده چې یو داسې جغرافیا یو داسې مواقع یو داسې موارد دې ټولو ملکونو ته برابر دي او خاص کر پاکستان او افغانستان خو بدقسمتي دا ده چې د هغې نه هیڅ فایده نه اوچتول کېږي
له همدې سره به دا بحث راوند غاړو له میلمنو چې په دې بحث کې برخه واخیستله مننه کوم او د ازادي راډیو د مسلس پرونې له اوریدونکو او لیدونکو هم منندوی یم
وما ورس دا ونی مهمه پیښه ته کتل
د ازادي راډیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه زه سید شنوارم او وی ویبلی و مې ورستمو هر کله کوم دا ونه ګوري چې راتلونکي کال ته کلون نه په خو امړي شوی نجومې څوډان وینې کړي لناسا مهم خبروم چې فضا نه د لیزر په مرسته لومړی وارز مکه ته پیغام را رسولې لدی هم خبرې چې پنجاب کو زو پښتونو نه نور دغه ایالت ته د ورتلو ویزه غواړي زابل کې د اسلامي خطاطۍ د یو هنرمند غوتو له کمالونو او د پاکستانی استخباراتو په خواني مشر سره د وفان له جنجال هم خبرې گی او د ایمل ولی خان او مولانا فضل الرحمن له ناندریو ترڅنګ له نورو سیاسي ټولنیزو مسایلو هم خبرې گی خو تر هر څه لمړی د تیرونه د مسایلو ته د ټکی نوې دلی کې د افغان سفارت له تړل کې دوه سره سم بیا پرانیسته د جمهوریت سفیر مامونځه او همکارانه له سفارت وتلی خو د ممبئی او حیدرآباد جنرال کونسلانو سفارت بیرته پرانیسته
ما هر دو جهان کنسول ها از طرف وزارت امور خارجه کشور میزبان و گفته شد خواهش کردن که به طور عاجل خود را به وزارت خارجه در دیلی برسانه
د جمهوریت دو وقت چوک ندی پایتی د جمهوریت سفارت پا غانیس پا هند که خپل ماموریت پای ته رسولی دی هغه بند شوی دی
د اوس هم زمونږ کنسول په بامبی کې او په حیدرآباد کې دواړه په ډیلی کې د سفارت کې د اوس ما خبرې شروع کړې دوه پنځه دقیقې مخکې دوی په سفارت کې سفارت بیرته خلاص کړی ده
سرپل کې د تیلو استخراج او د سالنګ د تونل بشپړېدل طالبان وایي اته د تیلو څاګانې چالان شوې لس نورې فعالو سالنګ کې بیا د کار په بشپړېدو انجینرانو اتړونه کړي
درې سوه څلوېښت د موږ خپل انجینران او لکه دوی چې ویلې پنځه نیم سوه کسان دلته مستقیم په کار باندې افغانان لګیا دي
نور زمینی کارونه بکوو خو د فعلن لپاره د تونل او ګالری کارونه شتاس مشاهده کړ او اتنه فیصد کار شوی کانکریټیزي به ډیره زر خلاص شي
کډوالو لپاره د افغان لوبډل مشر د مرستو ټولولو کمپاین حشمت شهیدی امریکا کې تروس او 10000 ډالر راټول کړی او د سفر موزي برېټانیا ته هم پخو دي
نو ان شاء الله په دې امید چې راتلونکو ورځو کې هم ځینې برنامه لرو چې هلتم افغانان په دې د خیر کار کې ونده واخلي مرسته وکړي
دا خبره هر څه تکول چې کېدی شي د یو افغان یو ډالر مرسته هلته په افغانستان کې دی او بل افغان ژوند مثبت بدل
او په چمن کې د روان پاکستان ضد پرلت سلويختي منظور پښتون وايي د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په شړلو د جګړې او نفرت تخمونه وشندل چې پایلې به خنه شي
اسلام مانی نه این مانی نه جرگا مانی پلاس کے ٹوپک آخستی رائی پلاس کے خلق ساتلی دی ویس بدا ویس کدم ویس درب سیاخی دراکتا خبر بیجیز غلی پراکتا خبر
زمردا افغانان زمردا پښتانه ناشتي.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی له اوږدې خاموشۍ وروسته له یوې جاپانۍ رسنۍ کیودو سره په څرګندونو کې ویلي طالبان د ملي خبرو اترو موضوع درک کوي او په زور له صحنې څخه د دوی د حذفولو خبره سمه نه ده. پخوانی ولسمشر ټینګار کړی چې دی نور په افغانستان کې د رژیمونو سقوط نه غواړي، ځکه افغانانو په کافي اندازه سقوطونه لیدلي دي، خو په وینا یې ستونزې د خبرو له لارې پالیسیو کې په بدلونو حل کېدای شي. حامد کرزی یو وار بیا د یو ولسواک نظام له منځه تللو کې تیر حکومت او نړیواله ټولنه پړه بللې ده، وایي دا هر څه د دوی د ناسمو کړنو نتیجه وه. ښاغلي کرزی ټینګار کړی چې طالبان د نجونو له زده کړو سره موافق دي او اړتیا یې هم احساسوي، خو په داسې حال کې چې له 800 ورځو زیاته موده وشوه چې طالبانو افغانستان کې د میرمنو او د نجونو په کار هر ډول زده کړو پارکونو ته پتلو سینګارتونو او نور فعالیتونو بندیزونه لګولي دي. حامد کرزی چې دا مهال په کابل کې اوسي ویل کېږي چې طالبانو د سفرونو ترڅنګ د بیان ډېر ازادي نه ده ورکړې. که څه هم تیرونۍ په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د مخکنیو مسؤلانو په وینا د هند او طالبانو د پرله پسې فشارونو له امله دایمي وتړل شو، خو ممبئی او حیدرآباد لپاره د افغانستان د جنرال کونسلانو لخوا دا سفارت بیرته پرانیستل شو. پخوانی سفیر فرید مامونجی پر خپل فیسبوک پاڼه ورکړي وضاحت کې ویلي تیرو دوه میاشتو کې هند نه یوازې د دوی پر وړاندې فشارونه کم نه کړل، بلکې د ډیپلوماټانو ویزې هم تمدید نه کړې او دوی طالبانو سره تعامل ته تشویقول.
منګ په نوې ډیلی کې د افغانستان جمهوری اسلامي سفارت یو هفته کېږي چې تړلې ده. البته دا تړل دایمي دي او د جمهوریت د دورې چې څومره ډیپلوماټانو هغو نوې ډیلی او هند پریښی ده بیرون تللي دي. دوه عمده دلایلو چې دا سفارت منګ تړلې ده، یو د هند خوا عدم توجه و چې ډیپلوماټانو ته د ویزو نه تمدیدېدلو. دویم لوی دلیل دا و چې سفارت ته هغه قانوني ډیپلوماټیک حیثیت او جایګه د هند حکومت دخوا نه ورکړل کېدله، نو دا راته بهتر ښکاره شوه چې د یو سمبولیک سفارت د ساتنو نه یو بند سفارت بهتر دی.
د سفارت په بندېدو کې هم د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس ترکزی ویلو هند کې پاتې افغان ډیپلوماټان له دوی سره تماس کړي او ژر به دا سفارت بیرته پرانیزي، خو ممبئی او حیدرآباد لپاره افغان جنرال کونسلانو زکی وردک او سید محمد ابراهیم خیل بیا ویلي د افغانستان اسلامي جمهوریت سفارت بیرته د هند حکومت په غوښتنه پرانیسته ده. دوی نه دی ویلي چې آیا د طالبانو تر امر لاندې فعالیت کوي که نه، خو په سفارت د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ بیرته پورته کړی.
اینا گفتن چنانچه ما قبل دو ماه قبل گفته بودیم که سفارت افغانستان در دیلی بسته نمی شود و از ما خواهش کردن که در پلی کارهای ممبئی و حیدرآباد شما کارهای بخش کنسولی سفارت را نیز به دوش بگیرید تا مشکل هزارها افغانی که در حوزه کاری سفارت افغانستان در دیلی قرار دارند رسیدگی نماید.
ده هند پارا ده مشکل ده وست چی ده کابل دیپلماتان راشیو خپل ماموریت دلته تر سره کی، ځکه په هند کې د انتخاباتو ورځ شپې دی روان، سلور میاشتو کې دلته د صدر اعظم انتخابات دی، نو فکر نه کوم چې هند د کابل نه په دې وخت کې ډیپلوماټانو مني. ولې هغه ډیپلوماټان چې په خوا د جمهوریت د بیرغ لاندې کار کو او اوس د کابل سره په اړیکه کې دي، هغو ته بیا سفارت سپارل کیږي د هند خوانه. هغه همکاران چې د جمهوریت په دوره کې په ډیلی کې و د هغو نه هیڅوک په ډیلی کې نه دی پاتې، هغه ټول د ډیلی نه وتی دي.
فرید مامونجی ویلی وو ډیپلوماټانې په داسې حال کې له هند ځي چې د افغانستان د سفارت د ټولو شتمنیو موټرو ودانیو او په بانکي اکاونټ کې د $500,000 د ساتنې مسؤلیت اوس د هند پر غاړه دی او ورسره 110 مخیزه راپور هم پرېږدي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په یو تازه اقدام کې د کندهار د طبي علومو انسټیټیوټ دروازې د خزینه محصلینو پر وړاندې وتړلې، د دې ډلې د حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم یو وار بیا د نجونو زده کړو او د ښځو د کار موضوع ته په اشاره ویلي دوی هیڅ کله د نړیوالو د فرمایشونو منلو ته چمتو نه دي. نوموړي په کابل کې د طبي علومو له پوهنتون څخه د محصلانو د فراغت مراسمو ته ویلي نړیوال د طالبانو حکومت او مسلمانانو ته په یوه او بله بهانه د خزو د حقونو د نجونو د تعلیم د حدودو د درولو او نورې کیسې را مخته کی.
دنیا خو زموږ سره دا ده هغه تعامل باندې نه را سره ځي چې د یو ملک د اصولو د نظام او د عاداتو او د جن تقاضای خپل فرمایشات غواړي په موږ تطبیق خود چا فرمایشات ته په هیڅ صورت کې آمده نه یو.
نو موږ ویل فارغ شوی محصلین غوښتي چې خپل زده کړو چرونو ته دوام ورکړي، خو دا په داسې حال کې ده چې تازه د روسیې په بورسیو کې کامیاب شوی او افغان محصلینو آزادۍ رادیو ته شکایتونه کړي دي چې له تیرو لسو میاشتو څخه یې طالبانو پاسپورټونه اخیستي او د بورسیې لپاره سفر ته یې په دې بهانه نه پرېږدي چې یو کفري هیواد کې زده کړې مه کوئ. د طالبانو حکومت تیره اونۍ د آمو سیند حوزې د سرپل ولایت کې د تیلو د اتو څاګانو د استخراج چارې پیل کړې. د طالبانو د پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور وایي ژر به د هرات د نفتو له 23,000 کیلومتر مربع پراخې حوزې څخه هم د لسو څاګانو په مرسته د نفتو استخراج پیل شي، چې ورسره به د ورځې په حساب د افغانستان د نفتو استخراج 800 ټنه ته لوړ شي.
اته څاګانې اوس افتتاح کیږي، انشاءالله ډېر ژر به نورې څاګانې تیاری شي او په آینده کال کې به ډېرې څاګانې نورې مویستل شي. او لکه مخکې رئیس دی کمپنۍ ویلې چې اکتشاف په سوونو کیلومتره باندې په اکتشاف لګیا دي.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر بیا ویلي د سرپل له نفتي حوزې څخه د نفتو د عوایدو 15% به په همدې ولایت ولګول شي.
زه په دې اکتفا نه کوم چې یوازې د بند لپاره دغه تخصیص شوی دی، حلقوی سړک د ولایت لپاره چې هغه ما په یاد ما په دې کې ژمنه کړې ده چې باید د حلقوی سړک د ولایت لپاره هغه مورغول شي.
که څنګه طالبان له پخواني حکومتونو څخه په پاتې پروژو د کارونو چټکول او د نوي ورغنیزو پروژو خبره کوي، خو د دوی د حکومت د خارجه وزارت مرستیال بیا وایي د سیمې ځینې هیوادونه او لویدیز نه غواړي چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې چارې بشپړې شي.
د ته خان پیخي جنجال پیخي نو بهانه ده چې رسمیت نه پیژندل شي. یاده مشکل ده، یاده مشکل ده د دې کې د رسمیت پیژندل خبر نه ستکه.
بلخوا د کرکټ د ملي لوبډلې مشر حشمت الله شهیدی له پاکستان راستنو شوی او افغان کډوالو ته په مرستې پسې د امریکا او برېټانیا په سفر وتل چې تر دې دمه د امریکا په دریو ایالتونو کې نږدې $10,000 مرسته راټوله کړې ده. حشمت الله شهیدی وایي هڅه به وکړي چې د امریکا په پاتې ښارونو کې د مرستو د کمپاین له لارې افغانان حتی یو ډالر مرستې ته هم وهڅي. حشمت شهیدی چې کډوالو ته د مرستو د راټولولو په برخه کې امریکا میشته افغان کلتوري ټولنه او د امریکا غږ خبریال جعفر خان هم ملتیا کوي، وایي له امریکا څخه تر وزګارېدو وروسته به برېټانیا ته هم سفر وکړي.
څه باندې $2,500 منګه د سان فرانسیسکو په ښار کې مرسته راټوله کړه او تقریبا $15,000 منګه په لاس انجلس او تقریبا $10,000 منګه په فینیکس کې مرسته دی افغانانو ورونو نه راټوله کړله. نو انشاء الله په دې امید چې په راتلونکو ورځو کې هم ځینې برنامې لرو چې هلته هم افغانان په دې د خیر کار کې ونده واخلي، مرسته وکړي.
افغانانو یې تود هر کله وکړ، د دغه تیل بیک ویل او په لزګونه زره ډالر مرسته ورسره کړې ده، درې غونډې کړې دي او د دې اراده ده چې ازري نورې غونډې هم وکړي په امریکا کې. او بیا اراده لري، تصمیم لري چې برطانیې ته هم یو لن سفر ولنډه منډه وکړي، نو هلته هم د افغانانو سره وګوري او د په وطن کې د راستنه شو وطنوالو سره د مرستې غږ او پیغام هغوی ته هم ورسوي.
پاکستان تر دې دمه 400,000 افغانان راشړلی چې د بشري حقوقو د څار سازمان په وینا دغه هیواد د کډوالو په جبري خراج کې په پراخه پیمانه د بشري سرغړونو مرتکب شوی دی. او په چمن کې د پاکستان د حکومت د وروستیو پالیسیو پر ضد د پښتنو د غورځنګونو قومونو ګوندونو وړو او لویانو د پرلت څلوېښت ورځې پوره شوې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د چمن پرلت ته وینا کې ویلي پاکستانی ریاست د 2,000,000 افغان کډوالو په شړلو او پر ډیورنډ د پاسپورت جبري کولو لارې سلګونه زره پښتانه بیکاره کړي او دواړه غاړو ته د نفرت او جګړې تخم شیندل دي.
او بیا 2,000,000 افغانان په زور د خاور نه وسړي، دا ډېر لوی نفرت پیدا کوي. دا نفرت پرتلونکي جنگ کې با یو نوې تودوالی ورکوي. دا زمونږ لاړه خنه وشو، دا تودوالی پاکستان خپل پیدا کړ، نفرت یې پیدا کړ، ضد یې پیدا کړ او د خلکو په ذهنونو کې دا څه کار جوړ کړ چې سبا دلته څوک هم جنگ کوي. اول به دوی سپورټ
بلخوا پرلت د لغړی اتحاد مشرانو په وینا کې خبرداري ورکړه چې پاکستان له څلوېښت ورځو د روان اندغه اعتراض یوه غوښتنه لانه ده منلي او که دوی وقهرېدل نو پنجاب به هم ترې روغ پاتې نشي.
د پاکستان مشرانو ته وایو
چې سره یو سي سره کښېنه ورکې دا پښتنو ته ازادي دا د تور انګریز دا د پنجابي دا د امریکې د غلامۍ خلاص کوي ورکې ازادي خلاص یې کوي
او تیرونه د طالبانو مخالف پخانه جهادي او د سقوط شوی جمهوریت یو شمیر سیاسي ډلې د مسکو له کانفرنس نو وروسته پای وسته د تاجکستان په دوشنبه کې د هرات د لړۍ ولسم کانفرنس ته ورټول شوی وي. په دې کانفرنس کې چې ملي سرود ونه غږول شو خو د افغانستان ملي بیرغ موجود و د پاکستان په خواني استخباراتي چارواکي او د پښتونخوا ملتپال هم وربلل شوی. تورن اسماعیل خان د طالبانو اوسنی رژیم د افغانستان او سیمې لپاره ګواښ بللی او ویلي دي چې پر وړاندې د نړۍ حوصله هم پای ته رسېدلې ده. د دفاع وزارت په خوانی مرستیال شاه محمود میاخیل بیا ویلي طالبان په تعامل باور نه لري او حکومت اګلارې چې اوس غوره کړې ده په افغانستان کې ویبلې جګړې ته لاره پرانیزي
او دا سیمه ټوله بې ثباته کوي. دا نوی عالمي لوبه ده. په دې کې یو طرف ته غرب دی، امریکا او برېټانیا، او بل طرف ته چین او روس دي. نو زموږ سیمه بیا له بده مرغه د جنگ میدان جوړیږي.
د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا ادعا کړې ده چې طالبان د اټومي وړو سلاګانو د پیدا کولو په هڅه کې دي او محسن دا وړ بیا ویلي طالبان د ټوپک په زور راغلي او د ټوپک په زور باید وستل شي.
ان ماي اپینین ون اف اور آی ویل کوټ ون اف اور لیټ پارټي لیډر اکرم شاه لاله ان هی یوز ټو سین پښتو د ټوپک په زور راغلي د ټوپک په زور به وباسي.
په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر کارون کې د محسن داوړ سرګندونو غوسه کړي او د طالبانو حکومت په دې کانفرنس رسمي خبرګون نه دی خوله خو د مسکو له کانفرنس سم دستي ورسته یې سرپرست خارجه وزیر د روسیې له سفیر سره لیدنه کړې او د یونما له مشر هم غوښتې دي چې نړیوال د موازی ډلو د راپورته کولو پر ځای د طالبانو رژیم تقویه کړي. د پاکستان خارجه وزارت د خیبر پختونخوا په بنو کې د تیرې ونې برید کې یو بار بیا د افغان وګړي د لاس لرلو په ادعا سره اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت استاد احضار کړی دی. د پاکستان د خارجه وزارت ویندوی دفتر وایي په دې احضاریه کې له طالب لوري غوښتل شوی چې د بنو برید کې یو تن افغان او د ټي ټي پي د مشر غړي حافظ ګلبادر له ډلې سره تړاو درلود. پاکستان وایي طالب استاد ته په دغه برید شدید خبرګون ښکاره کړی او د حافظ ګلبهادر د ورسپارلو غوښتنه یې ترې کړې ده. بلخوا د طالبانو د حکومت یو چارواکي ملا کلی ملا افغان د پاکستان پر رابطه تند بیان کې دا هیواد یو فاشیست اداره بللی او زیاته کړې ده چې د پاکستان بنسټګر محمد علي جناح ته به نورو ځایونو څخه لیکلي امرونه فرمانونه راتلل. هغه ویلي افغان کډوال چې اوس پاکستان راوشړل په پاکستان کې نه بلکې د افغانستان په مقبوضه او خپل ساحه کې میشت وو.
د پنجابي فاشیست نظام سیو وخت کې د افغان مهاجر دته د سرو زرو چرګو او د جهاد عربی په اسلامي نړۍ کې په دروازه بدرګه کوله کله پاکستان کې خورا معلومي ولا کیا ملک یا سټیټ یا دولت د امریکا او د امریکا د متحدینو په دې سیمه کې د غو د پالیسو د تطبیق د پار یو سپک بهنره ماموریت.
د افغانستان له شمال سره د کابل وسلوون کې سالنګ تونل د شپاړسمې ګالری د سیمټي کانکریټ چارې بشپړې شوې. انجینران او کارګرانو چې ټول افغانان دي د دې پروژې د لومړي پړاو یا د تونل د رغونې د بشپړېدو خوشحالي پاتړونن منځلې ده. ملي سوداګر ضیاءالحق وزیر زی چې دغه پروژه د تطبیق لپاره اخیستې وه وایي پروژې ته 15 میلیارد افغانۍ بیلې شوي او د تونل د سیمټي کانکریټ چارې له ټاکلي وخت د مخه خلاصې کړي خو له جبل السراج نه تر دوشي پورې 110 کیلومتر لارې جوړونه لا پاتې ده. انجینران هم وایي چې په دوه کالو کې به د تونل د سمولو ورسره تر دوشي پورې د سړک درغونې پاتې ټول کارونه هم بشپړ شي.
نو چون د کال په دوی مروبه کې د کار شروع شوی موږ اولویت تونل او شپړسمه ګلوري ته په شمال او جنوب کې ورکو همدارنګه فعلاً د خنجان او د بازار نه د دوشي په طرف باندې کار هر روان دی. ال تاوا مناسبه دغه کار به جریان لري او په دغه دوه برخو کې چې په سالنګو چنل تاوا سړوي کاري فرصت کم دی. نور زمیمی کارونه بکوو خو د فعلاً د پاره د تونل او ګلوري کارونه چې تاسو مشاهده کړ و 80% کار شوی کانکریټیزي به ډیره زر خلاص شي.
سالنګ تونل چې 2.1 کیلومتر اوږد دی لومړي ځل لپاره په 1340 کال د $1.6 میلیون په لګښت شپږو کالو کې جوړ شو او شمال ته تللې سخت غرنې لاري 110 کیلومتر را لاندې کړه. د افغانستان د کورنیو جګړو پر مهال دا لاره سخت ویجاړه شوه چې د جمهوریت تر وروستیو پورې حکومت په اساسي ډول رغونه باندې ونه توانېده. طالبانو له څو میاشتو راهیسې دا لار د رغونې لپاره تړلې وه چې خلکو یې د بدیل په ډول بیرته د غرنیو او واورینو لارو نه استفاده پیل کړه خو اوس یې پر رغېدو خلک خوشحاله دي. او په ټولنیزو رسنیو کې به خبري دادی چې کوزه پښتونخوا کې د ټاکنیزو منډو ترلو لپاره د تابعو په غونډه کې د مولانا فضل الرحمن او نېشنل ګوند د مشر ایمل ولی خان ترمنځ ناندري زیاتې شوې. مولانا فضل الرحمن چې په افغانستان کې د تنظیمي ډلو له وخته د طالبانو تر حکومت پورې د وسلوالو ډلو ملاتړ پاتې شوی، د تېرې اونۍ په یوه بیان کې ملت پال سیاستوال تورن کړي دي چې د لر او بر د یووالي نارې دروغ وي.
همنه یہاں بڑے بڑے نعرے سنے لڑو برو لڑو برو لڑو برو اور دوی نتیجہ سرا ہوا تلا تم در بدر ہو زم در بدر ہو برم در بدر ہو لرم در بدر دو نتیجہ رہا ہوا تلا.
خو په جواب کې د ګڼو ملت پالو ترڅنګ د نېشنل ګوند رهبری هم غوسه شوی او نوموړی تورن کړی دی چې د لر او بر د بربادۍ لامل ملا فضل الرحمن د هغه ملاتړي ډلې او پاکستان کې د ده تر کنټرول لاندې د مدرسو سیاستونه دي.
ولې مولانا صاحب تا هغه سړی نه چې په کوم ورځ د افغانستان الیکټډ ګورنمنټ وغورځېده او دهشتګرد رالل، د ټوپک په زور رالل، د مذهب په نوم رالل او دا افغانستان قبضه کو؟ نو ولی هغه ورځ دا نه وی چې افغانستان د غلامه زنځیرونه اوشلول. نن ته ما به قام ته لګیا چې تا زخمی کړی دی، ستا مدرسې زخمی کړی دی، ستا جماعت زخمی کړی دی، تا د مذهب په نوم زخمی کړی دی، تا د مذهب په نوم دوکه کړی دی، دلته هر کور کې شهید پروت دی، د دې جواب په څوک ورکوي؟
تلن ما ته وایه چې لر او بر در په در مولوی صاحب که ستا په دې ایمان وي، که ستا په دې عقیده وي چې فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره، نو په ایمان د سرې سرې حساب در سره وسي که دلته نه وسي د خدای په حضور کې به در سره کېږي.
د تیرې اونۍ د ټولنیزو شبکو بله ګرمه موضوع د طالبانو په کچه په تحقیق او علم کې د مشهور کس شیخ حمید حماسي زړې څرګندونې وې چې پر رابرسېره کولو یې خلکو نیوکې کړي. د هغه یو بیان چې غالبا د ډاکټر غنی د حکومت په مهال ثبت شوی دی، نوموړی پکې نظام ته د مالیاتو ورکول حرام بولي او خلک هڅوي چې له ګمرکونو او مالیاتو څخه د خپلو اموالو په غلا تېرول ورته کومه ګناه نه لري.
مسلمانانو د منګ ستونی وشکیدل، بیا یې وایم د دې نظام پر اس کې چې څوک د اشرف غنی دا د سره واوري مسلمانانو، خیر د کوم په زندان ته لاړ سو خو موږ تاسو ته حق رسو. ډیر کوشش اوس په دې کې چې مالیات رواج کړي. مالیات څه ده؟ دا مالیه په اسلام کې روا ده که ناروا ده؟ په دې باندې باید علما یو تحقیق وکړي. مالیه په اسلام کې حرام ده. هر هغه څوک چې مالیه او ګمرک په اسلام کې اخلي ناروا ده. که په دما په خبرو اشرف غنی خبر سي وایي په دما حکومت ړنګي، ځکه دما حکومت په اقتصاد اکثره په مالیه او په ګمرک بنا ده. خو زه یوه خپله شرعي وجیبه ادا کوم، هر هغه تجار چې په دې مجلس کې ناست وي د افغانستان هر ولایت ته چې ګمرک راورسي که خپل مال پټ کړي چې ګمرک کم ورکي شرعاً جواز لري. زه جایم
اوس دا بیان په داسې حال کې راایستل شوی دی چې طالبانو د دوهم ځل لپاره واک ترلاسه کولو راهیسې په سوداګرو، خلکو، کسبګرو او کاروبارونو ټکسونه او مالیات زیات کړي دي. فعالانو د دې ترڅنګ د طالبانو د دارالفتا د یوې زړې فتوا انځورونه هم خپاره کړي دي چې پکې دولت ته مالیات ورکول حرام بولي او پوښتنه یې کړې ده چې که یو مشروع نظام ته مالیات ورکول یې حرام بلل نو اوس دوی ولې له خلکو څخه درانه مالیات راټولوي؟ تیره اونۍ په کوزه پښتونخوا او سویلي پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت لخوا پر پښتنو باندې پنجاب ته د سفر لپاره د ویزا کارډ لرلو طرحې تطبیق پیل شو. فعالان ویلي چې له دې وروسته زرګونه هغه پښتانه د پولیسو له ځایي حوزو څخه د شناختي کارډ په لرلو سر د پاسه هم د تاییدي اسنادو، ضمانت او نورو نویو وضع شویو اصولو په مراعات مجبور دي تر څو پنجاب ته پرې سفر وکړی شي.
پرس که منگا پاکستانیان یو او منگا دا پاکستان یوی صوبی پنجاب تر روان یو اول دا مزدوری لگو نو ولی دا منگ سر دا چل کیگی، ولی منگا زلیل کیگو، ولی منگا رسوا کیگو، ولی دا منگ سر دا بد کیگی او دومر خلق پادا بولی کیگی جوی ما خبر دا پا انگلیش پانی پارم ده چی مل ده او سلی گنو ورزولو لدی گنو چت اولو لدی لوڈنگ آن لوڈنگ لدی دل برا پارم شوک ڈاکی او دا سل یونیم سل روپے چی رین ده پارم دا پروسیٹ ہو دا کیزون دا پارمون ورکی نرکت دا کم خبر دا دا د چا حکم دی مونږ صرف د دې خبرې دی مونږ ته وضاحت وکړی چې چېرته پنجاب چې دی دا زمونږ د ملک حصه نه ده مونږ پاکستانیان نه یو مونږ چې پنجاب ته ځو که دا اټک په پل چې مونږ اوړو مونږ بل وطن ته اوړو
چې کچری د اٹک په دروازه باندې پنجاب ته په وختو باندې به تکلیرن سرټیفیکیټ لري نو آیا د پنجاب نه چې کم پنجابیان خیبر پختونخوا ته اٹک په دروازه را دد نه کیږي هغوی د ځان سره کلیرن سرټیفیکیټ خیبر پختونخوا ته راوړي درې پښتنو نه د پاکستان ته د پښتنو پښتنو د سیډ نه ډېره خطره ده کړې د پنجاب د سیډ نه غټه خطره ده
ګڼو خلکو په دې اعتراض ویلي چې د پاکستان ریاست د پښتنو پر وړاندې له ناسمو سیاستونو سره روان دی او په پاکستان کې د دغه قوم خلک په خپله د پاکستان د ریاست لخوا پردي ګڼل کیږي بلخوا د پاکستان چارواکو ویلي د دې طرحې په تطبیق غواړي پنجاب ایالت ته د هغو غیر قانوني کسانو د ورتګ مخه ونیسي چې پاکستانیان نه دي خو شناختي کارډونه یې جوړ کړي دي په ټولنیزو شبکو د تیرې اونۍ بله موضوع چې ډیره زیاته لاس په لاس شوه د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI له پخواني مشر اسد دورانی سره د افغان فعال عیسی محمدی لفظي شخړه وه اسد دورانی چې تاجکستان کې د هرات امنیتي کانفرنس ویناوالو کې تر دې وړاندې ګڼو مرکو کې د افغانستان د نظامونو په چپه کولو کې د خپل رول په اړه څرګندونې لرلې دي او د جالب خبرونو له دریڅونه نوې خبرې دا دي چې افغانستان به ډېر استعدادونه لري خو د اسلامي هنر او خطاطۍ هنر په لار او بر کې کله کله ډېرې ښکلې غوټې واکړي وکیل احمد پښتون د زابل ولایت په یو ښوونیز مرکز کې د خپل اسلامي هنر ښایستو کې نړۍ پرانیستي او د خپل ذوق او شوق تنده پکې سړی هغه اسلامي خطاطۍ په آنلاین ډول پرته له کوم استاد زده کړې ده خو په خپله اوس له یو نیم کال راهیسې د خپل ښوونیز مرکز په چوکاټ کې د لسګونو ماشومانو او زلمیانو استاد دی هغه د اسلامي خطاطۍ لپاره د خلکو فرمایشونه هم اخیستي لوحې هم لیکي او په جماعتونو کې هم د اسلامي خطاطۍ د خپل لاس نخي پرېږدي
دا هنر که څوک وایي چې زده یې کې دا دوی تر ټولو ښه طریقه یې آنلاین ده آنلاین ډېره ښه ژر زده کېږي خو که چیرې یو خطاط او یا یو رسام ته لاسرسی وسي دا بیا ډېره ښه خبره ده یعنې له خطاط او له رسام څخه په ډېرې اسانۍ سره دغه هنر زده کېږي
وکیل احمد پختون وایي دا مهال زابل کې ایله دوه مشهور خطاطان دي چې یو پکې دی هم دی خو غواړي چې د ځان په څیر لږ تر لږه اتو تر لسو تنو پورې ځوانان وروزي اما ګیله یې کړې ده چې د ده شاګردانو او د ده رسم کړې اسلامي لوحې چا ترې نه تر اوسه په پیسو نه دي اخیستي
اوس زه په دې توانېدلیم چې دلته په زابل ولایت کې تقریبا تر اتو پورې کسان زه وروزم یعنی اته کسان زما زده کوونکي ما اوس داسې روزلی دي انشاءالله چې دغه تاسې زما په څنګ کې کومه لیکنه وینئ دا یعنی دغه لیکنه هم زموږ یو تن زده کوونکي کړې ده دا یې تر ټولو ښه مثال ده
او کسام نړۍ ورستر بلې پرمختګ کوي او په وړاندوینو یې باورونه کم شوي خو د هر میلادي کال په ختمېدو خلک یو وار خامخا لا هم د بلغاریایي نجومۍ بابا وانګا د وړاندوینو کتاب ته سر ښکاره کوي بابا وانګا چې په سترګو ړندا وه او په 1996 کال د یو نوي کلونو په عمر مړه شوه د هر کال لپاره جلا وړاندوینې لرلې او ګڼې رښتیا شوې هم دي هغې باور درلوده چې نړۍ به په 1509 میلادي کال له منځه ولاړه شي او تر همغې ورځې پورې یې خپلې وړاندوینې ورکړې دي که څه هم تاسې ډېر باور مه پرې کوئ خو د راروان 2040 کال لپاره یې ځینو وړاندوینو ته د نړۍ رسنیو ځغلنده کتنه کړې ده د بابا وانګا د وړاندوینې له مخې د روسیې په ولسمشر به 2040 کال کې قاتلانه برید وشي حال دا چې په کرملین دا برید څه کال هم وشو د هغې وړاندوینو کې دا هم شته دی چې 2040 کال کې به په اروپا ځینې ترهګریز بریدونه وشي او د بیولوژیکي وسلو د ازموینې وړاندوینه هم پکې شته هغې په 2040 کال کې د نړۍ په کچه د اقتصادي بحران او د خو په وړاندوینو کې راتلونکی کال د سرطان په شمول د نورو لاعلاجه ناروغیو د درملو د ایجاد خبره هم کړې ده بابا وانګا د 11 سپتمبر شاهزادګۍ ډیانا د مرګ د شوروي اتحاد د ړنګېدو د 2004 کال د سونامي وړاندوینې هم کړې وې چې رښتیا شوې دي خو د 2003 کال لپاره په یو اټومي بټۍ کې د سترې چاودنې خبره کړې وه چې لا نه ده رښتیا شوې او تیره اونۍ ناسا په خپل دې اعلان ټوله نړۍ حق حیرانه کړه چې له ځمکې 14 میلیونه کیلومتره لرې واټن نه د لومړي ځل لپاره د لیزر ټکنالوژۍ په مرسته پیغامونه ترلاسه کړل دا پیغام په وی سیاري په سیوتلي فضائي بيړې کې چې سایکي ماموریت نوميږي نسب شوی ډي اس او سي ټکنالوژي زمکه تر رسولې دا لومړی ځل دی چې انسان له سپوږمۍ څخه څلويخ چند لري واټن نه زمکه ته د لیزر په مرسته پیغام رسولو کې بریالي کیږي او ډیټا ترلاسه کوي ساينس پوهانو تر اوسه پورې له فضايي بیړیو څخه د راډیو سیګنالونو په مرسته پیغامونه اخیستل او دې لپاره به یې لوی لوی انتنونه استفاده کول، خو د بانډویټ د ضعف له امله به یې ایچ ډي تصویران او ویډیوګانې په ډیره سختۍ اخیستل. مګر اوسنۍ ټکنالوژي د ساینس پوهانو په وینا د ډیټا د انتقال سرعت سل چنده زیاتولی شي.